درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه زې اسمت څاروند می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او په پیل کې خبرونه لرو. د کندهار د سپین بولدک او چمن لار له یوې ونی بندیدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ پرانستل شو. دغه لار د یو نامعلوم کس له لوري د یو پاکستانی پوځي د وژل کېدو او دو نورو لټپ کېدو وروسته د پاکستان لخوا بند شو. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د برید دلیل څه و. تیره ورځ د افغان او پاکستانی پلاوی ترمنځ له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه. د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغانو بند پاتې وو. یوې نړیوالې مرستندوی موسسې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې را په دېخوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 40% ته زیات شوی دی. د سیف د چلډرن موسسې د راپور له مخې په دغو ماشومانو کې ځینې نوزیژې مخکې تر دې چې درملنه یې وشي مړه کېږي. په داسې حال کې چې افغان کورنۍ د لوږې له بېساري بحران څخه کړیږي، په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره اړتیا ډېره شوې ده. د راپور له مخې په جنوري کې د سیف د چلډرن 50 ګرځنده ټیمونو د درملنې لپاره شاوخوا 2500 ماشومان بستر کړل. سور صلیب وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بشري وضعیت به راتلونکی کال لا ناوړه وي او لا ډېر کسان به د ژوندي پاتې کېدو لپاره له سختیو سره مخامخ وي. د سر صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب تیره شپه له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل اقتصادي تنګسا سخته شوې، د خلکو نیستي ډېره جدي ده او خلک به د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسو پښې وهي. دای وی لکه څنګه چې ورته ګورو ډیر افغانان خپل وسایل پلوري چې د تودولو وسایل رانیسي، په عین حال کې دوی د خوراکي موادو او نور اړتیا وړ شیانو د بیو د زیاتېدو سره مخامخ دي. افغانان د ژمي په درشل کې دي او دا لکه چې طالبان د 2021 میلادي کال په اگست کې واک ته رسیدلي دوهم سخت ژمی دی. د فاریاب ولایت د مرکز میمنی شهر په یو مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله ګڼ شمېر دوکانونه وسوسېدل. په فاریاب کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شمس الله محمدي باختر خبري اژانس ته ویلي چې پرون یک شنبه په شیرین تنګاب مارکیټ کې اور د غالی او لیوه دوکانه پیل شو او وروسته شاوخوا دوکانونو تخپور شو. د محمدي په وینا د غالی او د دوکانونو د سوځېدو له کبله دوکاندارانو ته د څه باندې 2 میلیون افغانۍ تاوان اوښتی دی. د ایران د بشری حقوقو مرکز وایي د ایران په عمومي اعتراضونو کې تر پرونی یک شنبه پورې د وژل شویو کسانو شمیر 419 تنو ته رسیدلی دی. د دې راپور پر اساس د سنبلې د میاشتې له 28مې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي تر پرونه پورې همدومره اعتراض کوونکي د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي چې د هغو په منځ کې لږ تر لږه 80 تنه ماشومان او تر 300 کلونو کشران دي. د دې مرکز پر اساس تر پرون پورې په مظاهرو او اعتراضونو کې لږ تر لږه 1400 یو 50 تنه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. د اوکراین پر زاپوریژیا اتمی بټی چې د روسي پوځیانو په کنټرول کې ده د توپ د بریدونو په نتیجه کې پرونه او ورمورز 214 شوي دي. د اتمی انرژي نړیوالې ادارې له دغو 14 وروسته شدید خبرداري ورکړ. د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گروسی د یو ستر اتمی ناورین په باب د خبرداري ورکولو په ترڅ کې وویل له اور سره ملو بيږي. روسیا او اوکراین پر یو بل تور پوری کوي چې پر زاپوریژیا د توپونو حمله کړې دي. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن درې سیالۍ ترسره کیږي. لومړی به په بی ګروپ کې انګلستان له ایران سره مخامخ شي. دوهمه سیالي به په ای ګروپ کې د هالند او سنګال وی، او دریمه سیالي به په بی ګروپ کې د امریکا او ویلس د ټیمونو ترمنځ وي. پرون د ای ګروپ لومړی مسابقه د کوربه قطر او ایکوادور ترمنځ و چې ایکوادور 2-0 وګټله. زمو شخله آزادی رادیو اوري. دا د زید دندو پټان ولسوالۍ اړوند پر ډیورن کرشه د دوه خواو ترمنځ د جګړې دي. د کابل کندهار پر لوی لارې څو ځای کار پیل شوی.
د کندهار ښار د عین مینې د دروازې څخه شروع او زابل ولایت ته سرحد پورې غځي.
د طالبانو د ټولګټو وزیر وایي چې د کابل کندهار د لوی لارې ترڅنګ د سالنګ پر لارې هم کار روان دی.
د تونل شمالي او جنوبي طرف دواړو ته په ګلریانی وایي د غور غونه د کار روان دی، جریان لري.
په ختیځو ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12:00 نیو یاورې زموږ خبرونه هم دراس د انټرنیټ لاري اوریدي شي. د ازادي رادیو د وی پانی پته د ازادي رادیو .com. د پکتیا ولایت په دندو پټانو لسوالي کې تیرو دوه ورځو راهیسې جګړه روانه ده. دا جګړه پر ډیورن کرښه ده. ویل کېږي چې پاکستان د پاکستان لور ته یو سرتیری وشل شوی او لشته لږه و نور ژوبل شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورن سره په کرخه د پرون ورځې په نښته کې تر اوسه د یو پاکستانی عسکر د وژل کېدو او د وو پاکستانی عسکرو په ګډون د نه تنو نورو ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پاکستاني رسنۍ لیکي ټپیانو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شته، خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري یوازې د وطنو ټپي کېدل تایید کړي چې د ده په خبره درې پوځیان، دوه ماشومان او نور لویان دي. هغه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دا نښته کورمه کې د سرحدي ځمکې پر سر له لانجې پیل شوې خو ډېر جزئي تینه دی ورکړي، مګر لدی وړاندې ډیر کله په ډیورن کرخه لدی عمله د دواړو خواو ترمنځ نښتی شوی چې پاکستانی لوري هڅه کړي چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري طالبان تورن کړي چې خرلچي او بورکی کې د ملکی خلکو کورونه په نخه کړي. هغه دا چې طالبانو یې په اړه تر اوسه خبرګون نه دی خوده. د طالبانو د 202 منصوري قول اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د نښتی په اړه یوازې دومره ویلي چې دوی یې په اړه څېړنې کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له ویان مهم په دې اړه وپوښتل خو جواب یې رانه کړ. خو سیمه کې خلک وایي پاکستانی لوري د درنو وسلو ډزې کړي او د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د خپل نوم او دغه غږ نه خپرولو په شرط ویلي اوس هم یو نیمه ډزه اوریدل کیږي، خو د پرون په څیر د درنو وسلو کارېدل درېدلې او شدیده جګړه نشته. په ډنډ پټان کې لدی وړاندې هم لدی عمل نه خته شوی و چې ویل کېدل پاکستانی پوځیان غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. دا نه خته ورسته تر دې کیږي چې تیر اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستانی ملیشو برید وکړ چې یو پاکستانی عسکر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. له هغې تر ننه دا دروازه د مسافرو او د سوداګرو پر مخ تړلې وه، خو د سپین بولدک چمن دروازه نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې دې لور ته راوخته ازادي راډیو ته وویل
مشکلات هدا ته 15 فایر وځي پروته په کې بده چمن کې په هر کې دا پروته و بس تیپ سی په خرڅ هم شو رسید دا وسی بس بورډر خوشا شو ستیر وخت.
د سپین بولدک یو بل اوسیدونکو هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا لار نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنیو اړیکو سرپرست عبدالشکور حقانی هم ویلي و چې د دوشنبه پورز به د سپین بولدک چمن دروازه خلاص شي. پاکستان تورن دی چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کرخه اوښتونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي، هغه هڅې چې لا یې پایله نه ده ورکړي.
لبلخوا د ډیورن کرښه له پوری غاړي څخه راپورونه وایي چې په کورمه کې د دوپرزیو او بنګښو قبیلو د پولي دی خواته له افغان طالبانو سره جګړه پیل کړې ده، او وروسته پاکستانی پوځیان هم د بنګښو او دوپرزیو په ملاتړ له طالبانو سره په جګړه کې ګډون کړی دی. د هغې خوا د راپورونو پر اساس په جګړه کې تر اوسه یو پاکستانی پوځي وژل شوی او د څلورو ملکیانو په شمول 12 نور ژوبل شوي دي. د دی پی شي په اړه له سیمې څخه د مشال رادیو د خبريال راپور واوري.
د غټ وسلو دا ډزې په کورما کې پر پاک افغان پوله یو ځل بیا د شروع شوې جګړې دي. د اتوار په ماسپښین تلاشي جګړه بیا هله شروع شوله چې د پولې اخوا طالبانو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار لپاره بیا ګاډي ورور وستل. په جګړه کې د خو تر اوسه لګ تر لګا یو پوځي مړ او د سلور عام وګړو په شمول 12 نور زخمیان شوي. ولی اخوا د مرګ ژوبلې رسیدلو اطلاعات دي، خو د هغې کره او تصدیق شوی شمېر لا تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. د دې ترڅنګ د ځنګل په پوستا د طالبانو حملې له کبله پاکستاني ځواک ته د ځاني زیان رسیدلو خبره کیږي، خو امنیتي چارواکو د هغې تصدیق نه دی کړی. د دې نه علاوه پاک افغان پولیس سره نږدې دواړو خواو ته موجود پر عام آبادی ګولې را پریوتی چې په هغه کې مالی او ځاني زیانونه اوریدلی دی. په بوړکی کې د سید شاه په نامه د یو کس په کور ماټر ګولې د راغورځېدو له کبله دوه ماشومان زخمیان شوي او په هماغه کور کې ساتلی شوي سروي هم مړه شوي دي. پر پوله تر جګړې پس د خلاصو پکتیا لار هم تړل شوي او هغلته له دوه ورځو هیڅ تجارتي هلې ځلې نه دي شوي. د تاجرانو اتحادي یو مشر سید مبین مشال لوډیو ته وایي که جګړه ونه درېدله نو دواړو خواو تاجرانو ته به نقصانونه ورسیږي.
نو پر شپږ سو درېږي تقریبا ورځې کې خرفیږي اندسې ډېرې پټه خرفیږي. نو خلکو ګوډي وی لوړ دي, دستا وی لوړ دي, چولیا وی لوړ دي, پرچونا وی لوړ دي, نور شیونا وی لوړ دي. دا خلکو ته ډېر غټې پیمانې نقصان دي.
بلخوا په دغړه د کورمې انتظامی او پوسټ ویلي او نه اخوا طالبانو تر اوسه خپل دریز ور کړی. البته د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لوډیو ته ویلي مخکې هم پر یاد مسله د کابل سره خبرې شوې خود حل چارې ونه لټول شوې. ولې و چې حالات خراب شول نو یو ځل بیا کوشش کوي چې د طالبانو حکومت پر وړاندې دا هر څه کې دي.
دا خبرې چې څومره دي دا په کار لري ته په جرګو اومد په خبرو خلاص شي او جنگ ته کوم دي خبرو حل نه لري. بد قسمت سره شیوک شولو نو اوس موږ مطلب لري ته کلیئر کټ خبره لري ته د کابل او د اسلام آباد به دي ان شاء الله انوالومنت وي.
په 2018 کال کې د پاکستان حکومت د امنیتینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د اسغن تار لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت یې وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمن تعلقات ترنګل شول. په دغه معامله کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمن سوار جګړې هم شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چارې روانې دي, خو پر دې لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي لار دې په اساسي ډول ورغول شي او د ساتنې لپاره دې هم تدابیر غوره شي. مسافر په ځانګړي ډول موټر چلوونکو غواړي چې پر دې لارې له ټاکل شوي معیار د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو لامل سخت زیانمن شوې ده چې اوس د بیا رغونې چارې په بیلابیلو برخو کې روانې دي. د یادې پروژې مسؤل انجینر عبدالباقي وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پورې د شپږ څلوېښت کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د 250 میلیون افغانیو په لګښت روانې دي او تر هغه وروسته به تر کابل پورې د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې د کابل کندهار د لوی لارې یو برخه ده چې د کندهار ښار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت تر سرحد پورې غځي. شپږ څلوېښت کیلومتره یو ګولای دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلېږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسي.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي چې تلې د دې لارې د خرابوالي شکایت کړی وای د لارې په جوړېدو سره به اوږ مزل لاند سي. نیاز محمد موټر چلوونکي
مرشبه په لار باندې کلو دا به دونې پر پراک په درلو دي مجدونې ستړيو چې بيخي به اندازې ډېر ستړيولو. نو وایسه دونې خوندوره جوړه کله وځ دلته پر روانو دونې شایسته خوند کوي چې بالابود خوند نه جوړیږي. وځه د غزنی سره روانو دغه موټر دی نو غزنی سره روان سوې سهار نو دغه موزه د تراوره چې شو غلا ډیره خراب ده. نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل په برابر دی باید راولای شي هغه د اکسل په مطابق باندې چناج ولکه نو بهاره شخصنده ور وساتل شي ډیر شخصنده وي کې.
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکي مسافر وایي د غلار دی په لندمحاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنې لپاره دی تدابیر ونیول سي. د داروخان او یعقوت پونمونو دوه مسافر په ځانګړي توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لار له ټاکل شوي معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي.
غوښتنه لرم چې د مرچر لس ټنه وړي دي، پنځلس ورځې لس ټنه یې واچوي، چې هغه وزن یې سړک ونه خرابېږي. دا سړک هبله پلا جوړ شو، بېرته کندې کندې شو، خراب شو. ګرد افغانستان خرابې ده، دا سړک یې خراب
وروره. دا خو مخکې نړېدلی وو چې معنا ښه خوندور جوړ شي، شمو دغسې ابل پلا خو تیر دوران کې معنا جنګوټ کې سره نړېدلی وو، اوس به هېڅ ښه ډبل جوړ شي، ښه سم جوړ شي. زموږ دا غوښتنه ده چې معنا موټران وسایي، معنا خلک وسایي، معنا ډمبر جوړ شي، ډېر ښه خوند کوي.
د کابل کندهار لوی لار 423 کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مالی مرسته جوړه شوه، چې وروسته د جګړو او ماینونو له امله ویجاړه او په زیات شمېر پلونه او پلچکونه یې هم تخریب شول. د لارې خرابوالی د دې لامل شو چې په لسګونو ترافیکي پیښې رامنځته سي او په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوړي.
د کابل کندهار او نورو لارو په اړه په همدې خبرونه کې د طالبانو د ټولګټو وزارت له سرپرست ملا عبدالمنان عمری سره څو شېبې وروسته مرکه دروو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن پر ضد واکسین د تطبیق د ریورجنې کمپاین پیل شوې ده. د امروختیا مسؤلان وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځو ولایتونو کې یو لس لکه هغو ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو پر ضد د درې ورځې کمپاین پر ننګرهار، سربیره، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د نومبر په 20 نیټه پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دغه کمپاین ځکه د ختیځ زون ولایتونو ته ځانګړی شوی چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو له ویلو څخه چې کوم سمپلونه معاینه شوي د پولیو وایرس پکې مثبت تثبیت شوی دی. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر مشال راډیو ته په یو راستول شوي پیغام کې په ولس غږ کړی چې خپلو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نوموړی وایي
څلورو ولایتونو کې نن د دوشنبه ورځ د درې ورځو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کیږي. په یاد کمپاین کې به د 1.1 میلیون په اندازه باندې په څلورو ولایتونو کې ماشومان واکسین شي. د شي د شرقي حوزې په څلورو ولایتونو د هیوادوال څخه مخکنه دا چې خپل 15 کال څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي تر څو د فالج او د پولیو ناروغۍ څخه وژغورل شي.
خزینه پال سایره سلیم چې خپل هم د پولیو وایرس ښکار شوی په نورو میرمنو غږ کوي چې د دایمي پلج د مخنیوي په موخه د خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
هغه خویندې او میندې کورونه کې د دوی باید خپل اولادونه واکسین کړي، ځکه چې ماشومان په دغه پولیو ناروغي باندې اخته شي هغه د دایمي فلج سبب کیږي. نو دا درملنه نه لري او یوازې درملنه دغه دوه څاڅکي واکسین دي چې دوی باید خپل اولادونه ته دغه واکسین وکړي. دغه فری کمپاین چې د دوی تر کورونو ورزي به لدې تلې فرصت نه استفاده وکړي.
په 13 کلونو کې به د ننګرهار ولایت د شینوارو د 100 ولسوالیو پر لرو پرتو سیمو کې د بدامنیو له امله په زرګونه ماشومان د واکسینو له څاڅکو محرومېدل. خو یو تن مدني فعال عطا خان شینواری وایي اوس د شینوارو ټولو ولسوالیو لرو پرتو سیمو ته د واکسینو رضاکار ټیمونه ورځي او خلک خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیقوي.
خو وختونو کې د عامه پوهاوی ډېر نو موجود یو څه نام نه وي. ځینې افواهات هم د پولیو واکسینو په حواله باندې وو. نو اوس الحمدلله خلک هم پوه شوي دي هغه سیمو ته چې مخکې رسیدګي نه کېده اوس رسیدګي کېږي. د شینوارو په هغه غرایزو هغه چې بیخي د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته دي په مورګو کې حتی واکسین کېږي او هلته رضاکاران اوس رسیدګي کولی شي. آګاهي د خلکو ډېره شوې ده د پولیو په حواله باندې.
د پولیو وایرس په نوره نړۍ کې محو شوی خو پاکستان او افغانستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه وایرس شته دی. د روان 2002 زیږدیز کال له پیله تر دې دمه په پاکستان کې د پولیو شل او په افغانستان کې دوه پیښې مثبت ثبت شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د نومبر په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 15 میاشتې پوره شوې. په دې موده کې د جمهوریت پر مهال پلان شوې ډېرې ټولګټې پروژې نیمګړې پاتې دي او پر طالبانو تور دی چې پر ټولو دولتي پوستونو یې ملایان ټاکلي او په کارپو متخصصان یې له دندو ایستلي دي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو سرپرست وزیر د هیواد په کچه په رغنیزو پروژو کې د متخصصو مامورینو د کار د دوام خبر کوي. ملا عبدالمنان عمری چې د طالبانو د مؤسسه او پخوانی مشر ملا محمد عمر اخوند ورور دی له آزادی رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پروژو او د خپل وزارت د نورو اړوندو چارو په اړه معلومات ورکړي دي. له احمد تکل سره د دې مرکې په پیل کې ښاغلی عمری د هیواد په کچه پر دوو لویو پروژو د کار په اړه خبرې کوي.
په عموم کې چې ډېر ورته اشد ضرورت دی او عمومي پروژې دي، په هغو کې یو د سالنګ پروژه ده چې په هغه کې د تونل رغونه ده او د تونل شمالي او جنوبي طرف دواړو ته د هغه سره په څنګ کې ورته ګلریانې وایي د غو رغونه ده چې همیشه خصوصا په ژمي کې ډېر خلک ورسره په مشکل کې وي، نو په هغه باندې کار روان دی، جریان لري. دویم د کابل کندهار لویه لاره چې دا هم عامه پروژه ده او ډېر ولسونو په دې باندې تک راتګ کوي. په همدغه سړک باندې درې ځایه کار روان دی چې یو میدان ښار په حدودو کې تر غزنی پورې او بل د غزنی څخه د زابل په طرف باندې او بل د زابل څخه د خواته د کندهار په طرف باندې چې په الحال دغه عمومي لوی سړک او لوی پروژه دا تر لاس لاندې ده او کار باندې روان دی.
د افغانستان په کچه ښاغلی وزیر د یو لوی حلقوي سړک یا لوی لارې د جوړېدو چارې هم په هغه وخت کې پلان شوې وې، په ځینو برخو کې چارې هم تر یو حده پورې پرمخ تللې وې. د هغې پروژې برخلیک هم سه پاتې دی که تاسو تصمیم لرئ چې په راتلونکي کې پر هغې هم کار پیل کړئ؟
په هغه ارتباط خو تصمیم موجود دی چې حلقوي سړک څخه چې یوه لویه برخه د افغانستان په لویدیځ کې د هرات نه چې شروع بیا تر بادغیس ولایت پورې چې وصله لیدا، په هغه کې تقریبا 80% په هغه وخت کې د پروژې کار سوی دی. هغه 40% ته موږ تصمیم لرو، په هغه ارتباط باندې موږ هیئتان استولې دي او په هغه ارتباط باندې موږ د هغه مکمل تخنیکی او د کار د فیصدی ته پرمختګونو هغه ټول معلومات راټول کړی دي چې په انده کې به ان شاء الله هغه ته موږ د عملی او د دغه پروژې د تکمیل لپاره خپل اقدامات کوو. او دغه نه ورسته چې په حلقوي سړک پورې تعلق لري چې هغه د بدغس ولایت نه تر فاریا پورې چې هغه 180 کیلومتره سړک تر اوسه پورې هغه باندې کار نه دی سوی، چې دغه لپاره هم موږ شرکتونو سره په تماس کې رابطه کیو او هغه وخت کې چې دا د یو برخه وه چې خارجي ډونرانو په هغه وخت کې تصمیم درلود چې هغه مخته بوزي او حلقوي سړک وصل کی، ولی خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ کوششونه روان دي چې هغه ډونران دې ته بیا هم وهڅوو او هغو ته قناعت ورکړو چې هغه حلقوي سړک هم تکمیل کړي او فرای کړي، ولی که چیرې په وخت سره هغه کار ونه کړي او هغه دا پروژه فریږدي، موږ اراده لرو او ان شاء الله هغه امدګی لرو چې هغه پروژه مخته یوسو او پرای کړو.
مننه ښاغلی وزیر. تاسو اوس په افغانستان کې رغنیز پروژې یادې کړې چې پر غوږ مو کار پیل کړی. یو وخت همدا یوازې 15 میاشتې مخکې طالبانو د دې پروژو مخنیوي کاوه، په هر ځای کې د دې پروژو پر وړاندې خنډونه جوړول. خلکو ته څنګه قناعت ورکوي چې ولې هغه وخت تاسو د دې پروژو مخنیوي کاوه؟
په هغه وخت کې مد نظر یا مقصد د پروژې مخنیوي نه وو. په هغه وخت کې مقصد هغه څه وو چې هغه په افغانستان کې مبارزه وه، چې په هغه کې طبیعي خبره ده چې داسې څه به راتلل چې په هغه کې په غیر اختیاري ډول باندې یعنی په غیر قصدي ډول باندې د سړک تخریب پکې راتلی، زه دا منمه. ولی خو هغه وخت کې جنگ په افغانستان کې او جنگ طبیعي خبره ده چې د ځان سره خرابوي لري.
د دې پروژو د تمویل لپاره ښاغلی عمری، تاسو پیسې له کومه کوئ په داسې حال کې چې حکومت مو له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی؟
دغه د سالنګ په ارتباط چې ما مخکې یادونه وکړله چې دا هغه پروژه ده چې د اولس ډیر کړاوونه په دغه باندې د تیر نظامونو په وخت کې هم سوي دي او مشکلات درلودل، نو امارت فسطه تصمیم نیول سوی دی چې دغه پروژه باید چې هغه ډیر په مشکل حالت کې خلک واقع دي مخته بوزي او د خپل داخلي بودیجه نه د امکانات پرکې او د مصارف ورکړي. او دغه رقم لوی لاره د کندهار کابل یا د کندهار نه هرات طرف ته هم هغه پروژه ده چې هغه خپل ځان کې دومره نه لري لکه یو نوی سړک چې جوړیږي، دا ترمیماتي پروژه ده، نو دا هم د خپل داخلي بودیجه څخه موږ پوره کوو. ولی خو بعضې پروژې داسې دي چې په افغانستان کې داخل شرکتونه دې ته آمادګي ښیي چې د معدن په مقابل کې غواړي چې په افغانستان کې بعضې پروژې مخته یوسي او خپل عواید د معدن نه فرا کړي. په دې باندې مطمئن انشاءالله چې په هغه به په هغه طریقه باندې کېږي چې د اولس هم پکې ګټې او شفافه یو پروسه ده، نو طبیعي خبره ده چې هغه پروژه
ښاغلی وزیر شفافیت څنګه تاسو تضمینوي؟ یعنی څنګه تاسو ډاډه یاست چې د فساد مخنیوي کولای شي په کومو میکانیزمونو؟
په افغانستان کې په دغه بخشونو کې چې د اقتصادي په دغه بخشونو کې چې هغه د سرمایه گذاری دي او په دغه بخشونو کې چې هغه د بیا رغونی قوانین او اصول پراته دي او یا اسلامي امارت ورته په هغه شانو کې خپل اصول او قوانین لري، هغه که په صحیح طریقه باندې تطبیق سي شفافیت ورسره لازم دي او هغه به خامخا شفافیت راځي. داسې نه دي چې په افغانستان کې یو اصول نسته یا قوانین نسته، بلکې مسله په خوا چې وه په مخکې کې د تطبیق مسله وه چې په هغه کې نه تطبیقېدله، او په هغه کې هغه څوک چې مسؤلیت بیا د اصولو د تطبیق درلودې خپله به هغه په هغه کې شفافیت نه کوه، نو ځکه شفاف نه و. په اطمینان سره ویلی سم چې په افغانستان کې اوس هم په مسلکي لحاظ باندې داسې کسان لرو او ستا چې هغه کچېری هغه خپل پوره استعداد او خپل پوره توانایي په کار واچي، دغه به کیفیت هم صحیح او ټول تخنیکي موارد به په صحیح طریقه باندې مخته ځي.
تاسو د مسلکي کادرونو یادونه وکړه. له افغانستانه تقریبا یو زیات شمېر مسلکي کادرونه وتلي دي وروسته لدې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د کومو مسلکي کادرونو خبره کوي؟ تاسو څوک لري په د ټولګټو چارو په وزارت کې چې مسلکي کارونه مو پر مخ بیایي؟
اول خو دغه خبره اساس نه لري چې په افغانستان کې خلک چې دی هغه په افغانستان کې نسته او وتلي دي. دا زه نه تاییدوم، دا دردوم. ولی په وزارت کې د 401 کال کې چې کله موږ د انجینری بخش کې وکتل چې په هغه کې موږ کمی درلوده، چې هغه په 1400 کال کې د وزارت د خوا څخه ډیر خلک منفق سوي و یا په اصطلاح د وزارت نه وتلی و، نو هغه کمی چې موږ محسوس کړو موږ د آزاد رقابت د لارې هغه ته اعلان وکړي چې په هغه بخشونو کې موږ ته انجینران راسي. موږ د 100 کسانو کمی درلوده، ولی خو داخله موږ ته 2000 کسانو وکړل، نو د دې څخه معلومیږي چې دغه 3000 کسان په افغانستان کې چې بیا اسنادونه ارجابي سول او بیا د دې هغه ټول مسلکي توب وکتل سو، هغه اداره چې دلته فخوا په افغانستان کې د دغه انجینری بخش په ترتیب کې موجوده و، دغه د لاري او د نورو شرکتونو څخه د انجینران د بخش نمر دغه امتحان وخت چې هغه مسلکي خلک واقعي مسلکي خلک و په افغانستان کې موجود و او پاتې.
مګر کله تاسو نه زه پوښتنه وکم ښاغلی عمری، چې څومره مسلکي کسان تاسو په لوړو پمدغه ستاسو په وزارت کې په لوړو پوستونو باندې ګمارلې دي؟ مثلا په موینیت کې په ریاستونو کې څومره مسلکي کسان چې طالبان نه دي تاسو ګمارلې دي؟
موږ چې کوم ریاستونه په بمدغه بخش کې لرو چې هغه مسلکي ریاستونه دي، لکه کنټرول کیفیت دی، مثلا سروي ډیزاین دی، همدغسې دې ته ورته هغه ریاستونه په هغه کې یو طالب هم نسته، هغه ټول انجینري بخش دی او ټول مسلکي بخش دی. هر څوک کولی سي چې د دې پوښتنه وکړي او دا زه په اطمینان سره ویلی سم چې هغه کسان زموږ سره په دې کار کې شامل دي او کار کوي او په اخلاص باندې کوي، ځکه چې دوی کله د خپل مشر د طرف نه تبعیض ونه ویني، نو ظاهره خبره ده چې هغه خپل په اخلاص باندې کار کوي زموږ سره.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمنان عمری و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده. په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او نیمه نړۍ. خو اوس مو پام د دې سات لنډو خبرونو ته را اړوم.